امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي. دا خبره برتانوي ګارډین ورځپاڼې کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان په رښتیا غواړي د سولې خبرې وکړي، د افغانستان حکومت کولی شي ورته د افغانستان دننه او بهر اسانتیا رامنځته کړي. او د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال اندېښنه کوي چې له دندو د فاسدو کسانو په لرې کولو کې د زورواکو د فشارونو له امله له ستونزو سره مخ دي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موسی اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا دفاع وزیر وایي ترهګرو ته د پناه ځایونو د ورکولو زغم نه لرو. ملګری ملتونه د افغانستان د سولې خبرو ته هیله من شوي او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکمې ته حاضر شو. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په نوې ډیلي کې وویل چې ترورستانو ته د خوندي پناه ځایونو د ورکولو لپاره هیڅ راز غم نه لرو. جیمز ماتیس د هند له دفاع وزیر نرمالا سیتارام سره نن د کتنې پر مهال پر نوې ډیلي ژغ وکړ چې د افغانستان د ثبات لپاره ډیر څه وکړي. د هند دفاع وزیر نرمالا سیتارام وویل چې افغانستان ته به هند پولي پوځان وانستوي، خو د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې هند مرستې کړې دي او دې مرستو ته به دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل چې هیڅ ځای نشي کولی چې ترهګرو ته پناه ورکړي. د هند دفاع وزیر بیا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر څخه وغوښتل چې د ترورستانو د پناه ځای مسله دې له پاکستان څخه د لیدنې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله ښکاره کړه چې په افغانستان کې لانجه د سولې له لارې هواره شي. تادامي چې یاماموتو د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په نیویارک کې وویل چې موږ باید د جګړې د بلې دورې تر پیلېدو مخکې د سولې هر اړخیزې خبرې پیل کړې وي. تادامي چې د سیمې له هیوادو وغوښتل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې ملګرو ملتونه دې ته چمتو دي چې له ټولو لوریو سره مرسته وکړي. د مالی وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال وایي کومه ژمنه چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د مالیاتو د راغونډولو لپاره کړې وه هغه عملي شوې ده. نجیب الله وردک نن په کابل کې وویل
هدف کې بر نو ما تعین شده بود د هدف عواید
یا کوم هدف چې د نه میاشتو لپاره ټاکل شوی یو، یعنی 114 میلیارد افغانۍ د هدف تر رسیدلیو چې دا یو شلاسته راوړنه ده. شغلی ورتک زیاته کړه چې د عوایدو د زیاتېدو لپاره به هڅې نوري هم زیاتې شي. په ورته وخت کې د افغانستان له خلکو وغوښتل چې له مالی وزارت سره د اصلاحاتو په برخه کې همکاري زیاته کړي. د بلخ د ولایت شورا غړی آصف محمد وایي حکومت باید زما له دوسیې سیاسي ګټه پورته نه کړي. آصف محمد نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل که چېرته ژر تر ژره د ده دوسیه لوی څارنوالۍ ته وړاندې نه شي احتساب به وکړي. د وایي دوسیه بشپړه شوې ده. تاسو ښاغلی ولسمشر واقعیت نه افشا کوي، عدلي او قضایي چارو ته یې نه استوي. زما ملاتړي ما مجبوره کوي چې د ارګ مخې ته د تحسن خیمه ووهم. آصف محمد مخکې هم ویلي وو چې حکومت د قضیه جدي نه تعقیبوي. آصف محمد وایي چې د زمري میاشتې په درویشتمه د بلخ په مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر کې د بلخ د والي عطا محمد نور د کسانو له لورې ونیول شو او ووهل شو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د اداري فساد پر ضد محکمې ته حاضر شو. وروسته تر دې چې د جولای په 28مه سترې محکمې نواز شریف د اداري فساد په تور له واکه لرې کړ، دا لومړی ځل دی چې ښاغلی شریف محکمې ته ورځي. شریف یو ورځ مخکې تر دې له لندنه پاکستان ته ستون شو. د محکمې دننه د نواز شریف پلویانو د ده په پلوي شعارونه ورکړل. نواز شریف بیا له محکمې ووت او د ده مدافع وکیلان په محکمه کې پاتې شول. محکمې د اداري فساد په تور د نواز شریف دوه زامن د هغه لور او زوم راتلونکې اونۍ ورغوښتي دي. پر نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم شوی دی او د ده د کورنۍ پر غړیو د اداري فساد تورونه پورې شوي دي او دا هغه تورونه دي چې د نویم میلادي لسیسې د وخت دي. په کوردستان کې د خپلواکۍ په ټول پښتنه کې ګڼو کسانو برخه واخیسته او دا ټول پښتنه چې پرون ترسره شوه تمه ده چې لومړني نتایج نن روښانه شي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې نږدې 4,000,000 کسانو د رای ورکونې لپاره نومونه ثبت کړي وو او له دې ډلې 3,000,000 کسانو رای ورکړي دي. دا د راجستر شویو خلکو 70% برخه ده. د اسرائیل چارواکي وایي یو فلسطینی وسلوال درې اسرائیلیان په ډزو وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د اسرائیل د پوځ راډیو او د روغتیایي چارو مسؤلانو ویلي چې دغه حمله کوونکي په لویدیځ بیت المقدس کې د یهودانو په یو مرکز کې په خلکو ډزې کړي دي. د هور ادار سیمې یو اوسیدونکي د پوځ راډیو ته ویلي چې وسلوال فلسطینی د یهودانو د مرکز ته له یو ډله فلسطینی کارګرو سره ننووت او د اسرائیل په معلولو پولیسو یې ډزې وکړې. د پوځ راډیو دا هم ویلي چې حمله کوونکی ویشتل شوی خو د وضعیت په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. وروستی خبر هم دا دی چې د اوکراین ولسمشر هغه قانون تصویب کړ چې له مخې په دغه هیواد کې له پنځم ټولګي وروسته زده کړې په اوکراینی ژبه وي. په اوکراین کې له اقلیتونو پر دغه قانون انتقاد کړی دی. د دې نوي قانون له مخې پر نورو ژبو تدریس غیر قانوني نه دی بلل شوی، خو یو شمېر پولنډیان، رومانیایان او د هنګري خلک چې په اوکراین کې اوسي اندېښمن شوي دي. روسیې له دې قانون سره مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دا به په اوکراین کې چې بېلابېل ملیتونه پکې ژوند کوي د یوې ژبې په زوره برلاسی وي.
دوستانو خبرونه مل آزادی راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمک پوی پانه آزادی راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چو غړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. یوې برطانوي ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غني غوښتي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي او په قطر په دې برخه کې فشار راوړي. په دې موضوع افغان چارواکي څه وایي رپورټ لرو. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاحکار محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان پر اختیا غواړي د سولې خبرې وکړي د افغانستان حکومت کولی شي زمینه ورته برابره کړي.
من وای چې د نمائندګۍ یا دفتر فقط د مذاکراتو لپاره کار تر وخت څخه تر څو چې من اساسي هدف چې هغه افغانستان کې ثبات او د سولې مذاکرات شروع کېدل دي په غار ور باندې کېږي.
خو د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو اوایدو او مرستیال اندېښنه ښودلې چې له دندو د فاسدو کسانو په لری کولو کې د زور واکو د فشارونو له امله لستونزو سره مخ دي. که وخت وزین نور ریپورتونه به هم در تواورو. په روزګان کې د طالبانو له خبرداري وروسته د غلطه روختونونه تړل شوی. د روزګان د عامې روغتیا له رئیس ډاکټر خانقام یاقیل سره یو مرکه لرو او د خبرونې په دوهم نمایي کې د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ له یاده مباسي. دا د ازادي راډیو ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر غوښتي چې په قطر د طالبانو دفتر وتړي. دا خبره برتانوي ګارډن رسپانې د ځینو چارواکو له قوله چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ تر څنګ د دواړو ولسمشرانو د خبرو له محتوا خبر دي کړې ده. د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه بې خبري خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړی چارواکي وایي که طالبان پر اختیا غواړي د سولې خبرې وکړي د افغانستان حکومت کولی شي د افغانستان دننه او بهر اسانتیا ورته برابره کړي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی او نور تفصیل له دا اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په قطر کې د طالبانو له دفتر سره چې له شپږو کلونو راهیسې پرانیستل شوی مخالفت کړی او له افغان ولسمشر یې غوښتي دي چې هغه وتړي. دا خبره برېتانوي ګارډین ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله کړې ده. دغو سرچینو د ورځپاڼې ته ویلي چې ډونالد ټرمپ له اشرف غني سره په کتنه کې چې تېره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ تر څنګ ترسره کړې په خبرو کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مسله مطرح کړې او له هغې غوښتي چې دغه دفتر وتړي او د دغو سرچینو په وینا غني هم ورسره منل چې دغه کار به وکړي. د ګارډین په لیکنه افغان مشرتابه په دوحه کې د طالبانو غیر رسمي شپږ دېرش کسیز پلاوي ته چې طالبان یې خپل سیاسي دفتر بولي له سیاسي پلوه طالبانو ته مشروعیت ورکول ګڼي او کابل هغه ته د پاکستان د یوې وسیلې په توګه ګوري. دغه مسله مو چې آیا د افغانستان او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ په کتنه کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر پر مسلې هم خبرې وشوې د افغانستان له جمهوري ریاست سره مطرح کړ، خو هغوی په دې اړه یوازې دومره وویل چې دغه موضوع د دواړو ولسمشرانو د خبرو په اجنډا کې نه و. جمهوري ریاست په دې اړه له زیاتو څرګندونو ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ولې په دوحه کې د طالبانو د دفتر تړل کېدل غواړي او په دې اړه له افغان ولسمشر څخه دغه غوښتنه مطرح کوي. ګارډین یې څو دلایلو ته اشاره کړې او لیکي ترامپ دغه دفتر د سولې یوه ناکامه پروسه بولي چې هغه نتیجه چې مخکې د ولسمشر باراک اوباما یې هیله کوله نه ده ورکړې. بل دلیل یې دا دی چې سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو یې له پرانیستل کېدو راهیسې د بندېدو لپاره فشارونه زیات کړي وو، ځکه چې دواړه هیوادونه هغه ته د قطر او متحدو ایالاتونو پر اړیکو سربیره د دوحه د ډیپلوماتیک حیثیت د سمبول په توګه ګوري. که څه هم په دوحه کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو رسمي ابتکار باید د افغانستان حکومت په لاس کې واخلي او هغه د قطر د حکومت کار دی چې وی تړي، خو یوې نږدې ډیپلوماتیکې سرچینې ویلي چې دغه دفتر له قطر سره د سعودي عربستان او د دې هیواد یو شمېر نورو متحدینو په رامنځته شوې لانجې کې یو مهم عنصر و. د ګارډین په وینا که څه هم ټرمپ د دغې لانجې په هواري کې منځګړیتوب کړی، خو تر ډېره د سعودي عربستان خوا نیولې ده. سعودي عربستان او نورو متحدینو قطر له ایران سره د نږدې اړیکو او د سختدریزو اسلامي ډلو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې دوحه د تروریزم مالي سرچینې برابروي، خو قطر دغه تورونه رد کړي دي. په قطر کې د طالبانو دفتر چې په 2011 کال کې له امریکا سره د پټو اړیکو له ټینګېدو وروسته پرانستل شوی، په لومړیو کې ورڅخه د هغو خبرو لپاره چې په ترڅ کې د طالبانو پنځه مشران د بو برګدال په نوم د یوه بندي امریکایي سرتیري په بدل کې خوش شول استفاده شوی، خو له هغې راوروسته دومره اغېزمن نه و. د افغانستان حکومت چې وایي که طالبان پر اختیار غواړي د سولې خبرې وکړي، که هغه هر چیرې وي دوی کولی شي ورته اسانتیا برابرې کړي. دا چې په قطر کې د طالبانو دفتر عملا اوس فعال دی، آیا نشي کېدی چې له دغه دفتر څخه استفاده وشي؟ دا پوښتنه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا له رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاحکار محمد اکرم خپل وخت څخه وکړه. هغه وویل
د مذاکراتو لپاره کار تر واخیستل شي، تر څو چې موږ اساسي هدف چې هغه په افغانستان کې ثبات او د سولې مذاکرات شروع کېدلو دي په اړوند باندې پیشرفت وکړو. نو په دې اړوند باندې موږ هر هغه دفتر چې هغه د دې نمایندګي په همدغه هغه باندې وکولی شي ارتباط باندې وکړی شي، موږ ورته هرکلی وایو.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که چیرې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل شي، د دې ډلې دننه توندلارو ته به دا پلمه په لاس ورکړي چې ګواکې د افغانستان او د امریکا حکومتونه نه غواړي چې د سولې خبرې مخته یوسي. د امریکا ولسمشر هم د افغانستان او د جنوبي آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په ترڅ کې تر ډېره پر پوځي هڅو تمرکز کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ومورېدل شي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غني غوښتي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاحکار محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان پر اختیار غواړي د سولې خبرې وکړي، د افغانستان حکومت کولی شي ورته د افغانستان دننه او بهر اسانتیا برابره کړي. نوموړي له نوریاس نوري سره د مرکې په پیل کې د پښتنې چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو اساسي لار تل سولې زبلل شوی، خو برخلاف نن ټولې هڅې پر پوځي لوري ډېرې څرخي، ولې د سولې د خبرو د پایلو لپاره هڅو ته زیاته توجه نه کیږي؟ ښاغلی خپلواک په ځواب کې وایي
د افغانستان حکومت، د افغانستان خلکو، د سولې عالي شورا تل په سیاسي مذاکراتو او بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی ده. او که تاسو په یاد وي چې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژي د اعلان سره په همغې ورځ باندې د افغانستان ولسمشر هم په قندار کې او هم بیا د کابل کې په طالبانو باندې غږ وکړو چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آماده شي او ټولې هغه غوښتنې چې دی لري هغه په مذاکراتو کې مطرح کړي، تر څو پورې چې د افغانستان معضلې ته یو اساسي سیاسي حل لاره شي د ټولو خواو لپاره د منلو وړ وي مولرو. نو له دې څخه په سرعت سره معلومیږي چې د افغانستان په اولنیو مسایلو کې د افغانستان د موضوع لپاره یو سیاسي حل لاره چې هغه بین الافغاني مذاکرات دي، او د بین الافغاني مذاکراتو نه د افغانستان د وروستنیو جنګونو لپاره یو د حل لاره پیدا.
خپلواک صاحب، تاسو همیشه د افغانستان حکومت په دې دریځ باندې ټینګار کړی دی چې دغه د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ مخته ولاړې شي او په صورت کې ښه نتیجه ورکولی شي. معمولا ډېر زیات لیواله نه دي د افغانستان حکومت یا مشران چې په دې کې درېمګړي یا نور ښکېل وي. له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره باید ځینې امکانات برابر وي. په څه شکل کېدای شي له طالبانو سره د افغانستان حکومت دغه خبرې مخته یوړ شي؟ د هغوی آدرس چیرې دی؟ له هغوی سره په څه ډول کوی شي چې تاسو تماسونه ټینګ کړئ؟
اول خو موږ هر ډول درېمګړتوب ته او تحصیل کننده ته آمادګي لرو. مطلقا چې کله مذاکرات شروع کېږي له هغوی څخه د نړیوالو ملاتړ په سیمه کې سیاسي اجماع رامنځته کول د افغانستان د سولې ثبات لپاره اساسي ده. هدف له بین الافغاني مذاکراتو دا نه دی چې موږ په هغوی کې د نړیوالو منځګړیتوب او یا د سیمو د هېوادو منځګړیتوب یا د اسلامي هېوادونو د علماو یا د داخل کې افغانستان د بنفوز شخصیتو منګړیتوب ردو هدف مداره چې د مذاکرات او مالکیت خپل د افغانانو سروي تر څو پرې چې بین الافغاني تفاهم نتیجې ته ورسیږي او نړیواله ټولنه د بین الافغاني تفاهم څخه ملاتړ وکړي، لکه چې موږ د اسلامي حزب سره همدغه تجربه لرله. بله مسله چې مطلق موافق چې مذاکرات باید د یو ادرس څخه وسي، موږ په بار بار ویلي دي او بیا یو ځل وایو او بیا یو ځل تکرارو، که چیرته د طالبانو مشرتابه او د طالبانو اسلامي تحریک د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره دفتر ته ضرورت لري، نمایندګۍ ته ضرورت لري، په هر هیواد کې د افغانستان په داخل کې او په بیرون کې چې وغواړي د افغانستان حکومت د دې لپاره آمادګي لري چې د دغسې مذاکراتو د شروع کېدو لپاره همدغه امکانات په اختیار کې ورته ورکړي. او بل خبر ډېر په وضاحت سره ویل شو چې د افغانستان حکومت د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هیڅ ډول فشارت نه لري، بلکې غواړي چې مذاکرات شروع شي او د مذاکرات په جریان کې د ایجنډا له مخې هغه څه چې طالبان لري مطرح کړي او بیا د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې د ټول غوښتنې د افغانستان د ملت سره مطرح کړي او بیا په سیاسي اجماع کې د نتیجې ته ورسیږي. موږ کاملا آمادګي لرو که چېرته د طالبانو تحریک غواړي چې د سیاسي مذاکراتو د شروع کېدو لپاره یو ادرس، یو نمایندګي، یو دفتر، یو جته ضرورت لري، موږ په داخل د افغانستان کې او په بل هر هیواد کې چې دوی غواړي موږ ورته کاملا آمادګي لرو او دا به هیڅ ډول ستونزه او مشکل نه وي.
خپلواک صاحب، بیا هم دا موضوع مطرح کیږي چې طالبانو د قطر په مرکز دوحه کې دفتر پرانست، په رسمي توګه افتتاح وکړل، خو وروسته دغه دفتر په غیر رسمي شکل باندې فعال دی، بند شوی نه دی. دوی فعلا اوس یو آدرس لري، د دوحه دفتر دغه آدرس نشي کېدلی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره یو پل وي.
من هر هغه آدرس چې هغه د طالبانو استازیتوب وکولی شي او هغه آدرس د افغانستان کې د سیاسي مذاکراتو او په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو شروع کېدو لپاره یو آدرس وي او د یو لپاره هغه آمادګي ولسی، موږ ورته هرکلی وایو. که هغه د دوحې کې د دوی نمایندګي وي، هغه په بل هیواد کې وي، هغه په نورو هیوادونو کې، موږ ورته هرکلی وایو. موږ وایو چې د نمایندګي یا دفتر فقط د انتخاب د مذاکراتو لپاره کار تر واخیستی، تر څو چې موږ اساسي هدف چې هغه په افغانستان کې ثبات او د سولې مذاکرات شروع کېدل دي، په اړوند باندې پیشرفت وکړو. نو په دې اړوند باندې موږ هر هغه دفتر چې هغه د دې نمایندګي په همدغه هغه باندې وکول شي، ارتباط باندې وکول شي، موږ ورته هرکلی وایو.
خپلواک صاحب، یو موضوع چې د ولسمشر اشرف غني د خبرو څخه د افغانستان او د سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي په باب کړي په نیویارک کې کړي وي، د ویلو چې د افغانستان د امنیتي څلور کلن پلان په ترڅ کې به د افغانستان د خاورې تقریبا 80% د دولت تر کنټرول لاندې راوستل شي. دا په دې معنا چې په افغانستان کې پوځي هڅې دوام کوي او د غرض د افغانستان د دولت مخالفین ځپل کیږي. دلته د سولې د خبرو موضوع تقریبا نفي کیږي. د سولې عالي شورا دریز دلته چیرې دی؟
کور موضوع اساسي دا چې کله مذاکرات نه وي نو د سولې کوم خبرې نفي کیږي. د افغانستان حکومت د سولې عالي شورا په بار بار باندې د سولې لپاره د آمادګۍ غږ کړی دی، برعکس د وسلوالو مخالفینو یا د طالبانو تحریک لخوا نه په هیڅ ډول باندې د دې لپاره تر اوسه پورې رسمي غږ نه شو شوی او هیڅ ډول شرایط نه وړاندې شوي. د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې د خپل خاورې څخه، د خپل تمامي ادیت څخه او د افغانستان د خلکو څخه دفاع وکړي. دا د افغانستان په ستراتیژي کې شامل دي. دا چې کله مذاکرات شروع شي، د مذاکراتو نه وروسته بیا د یو وخت تقاضا ده چې په ټولو سیمو کې په څه ډول باندې موږ قربان کولی شو، په څه ډول باندې موږ سیمه ییز ثبات راوستلی شو، په څه ډول باندې موږ د دواړو خواوو ترمنځ محلي قربان باړوان باندې فکر کولی شو. دا وروستني قدمونه دي. کله چې تر هیڅ ډول آمادګي نه وي، د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې په دې اړوند باندې خپل اقدامات وکړي.
دوستانو، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال اندېښنه څرګندوي چې له دندو د فاسدو کسانو په لرې کولو کې د سورواکو د فشارونو له امله له ستونزو سره مخ دی. نجیب الله وردګ د سې شنبې په ورځ د عوایدو او ګمرکونو په معینیت کې د مالی ورکوونکو لپاره د معلوماتي مرکز د پرانیستو پر مهال په ټینګار سره وویل چې اوس هم د عوایدو او ګمرکونو په برخه کې فساد موجود دی. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو معینیت د دې ادارې په مختلفو څانګو کې د اصلاحاتو د راوستلو په پروسه کې د ځینو کسانو مداخله د اندېښنې وړ ګڼي او ستونزې بولي. د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د سې شنبې په ورځ په کابل کې ومنله چې اوس هم په ګمرکونو کې فساد شته، خو دوی په فساد کې د ښکېلو کسانو پر وړاندې په مبارزه کې دي. د ښاغلي وردک په خبره ځینې سیمه ییز مشران د دوی په کارونو کې مداخله کوي او فشارونه پرې راولي.
باز مشکل کلانی که پیدا میشه که او نفر پس میکنیم نهایت زیاد زیر فشار می
دیوای ستونزه چه پیخیگی و غاردو چه یو کس لدن دی لری کرو دیر فشار را بنده راوڑل کی لطول مشرانو هیل ده چه برمونگ فشار را نوید دیو کس لری که دو سر طول مشران رازی ووای چه دغا سره خده حال دا چه مونگ با دی لری که دون که کس پار کافی اسناد لرو چه بخواشنه سره چه خسله نو
او نفر خوب نبود متاسفان.
دو واضح نکړه چې دغه مشران څوک دی او ولې د دوی په کارونو کې مداخله کوي. ښاغلي وردک وویل د فساد د کمولو لپاره یو لړ اقدامات شوي. د بیلګې په توګه په تېره میاشت کې د دغه ادارې 15 کسان چې ستونزې لرلې له دندو ګوښه شوي دي. د عوایدو او ګمرکونو مرستیال له خلکو او په تېره له خصوصي سکتوره وغوښتل چې په دغه اداره کې د اصلاحاتو د راوستلو او د فساد ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي. د دا خبرې د سې شنبې په ورځ د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو په معینیت کې د مالی ورکوونکو لپاره د یوه معلوماتي مرکز د پرانیستلو پر مهال وکړې. د مالی وزارت چارواکي په داسې حال کې د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې خبرې کوي چې له څو کلونو راهیسې په ګمرکونو کې د فساد له شتون څخه شکایتونه کیږي او ځینو سوداګرو ویلي چې د همدې له امله له ستونزو سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی د فساد پر وړاندې د حکومت د هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې ځینې نورې لویې ستونزې هم شته چې حکومت یې په هوارولو کې پاتې راغلی دی.
او د دغه کمو امکاناتو په نظر کې نیولو سره او هغه موانع چې په دې ملک موجود دي او هغه داسې موانع دي چې کله کله حتی د ټولې رهبرۍ د وحدت ملي د حکومت وسپې نه رسیږي په بعضې مسایلو باندې، یا د مصلحتونو په اساس یا د مجبوریتونو په اساس باندې د هغې په مقابل کې اقدام نه کیږي.
ښاغلی الکوزی وایي په ګمرکونو کې فساد بهرني لاملونه لري او ځینې کسان د سیمه ییزو زورواکانو او وکیلانو په مرسته هڅې کوي چې د ګمرک د کارکوونکو په نامه له سوداګرو پیسې واخلي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال ټینګار کوي چې د پرمختللو تجهیزاتو له برابرولو سره سره دې هڅه وشي چې زورواکي او فرصت طلبه کسان وپیژندل شي او جزا ورکړل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اوروزګان د عامې روغتیا ریاست وایي هغه غوښتنې چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د روغتیايي کلینیکونو د بیرته پرانیستو لپاره مطرح کړي دوی له وسه پورته دي، او دا مسله د روغتیا وزارت او اندا چې د ملي امنیت له شورا سره یاده کړي. طالبانو له څو ورځو راهیسې په اوروزګان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې چې ساحه یې د مرکز ترینکوټ تر 300 مترې پورې رسیږي د ټولو روغتیايي کلینیکونو فعالیت بند کړی دی، چې له کبله یې د سیمې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نوریاس نوري د اوروزګان د روغتیا له رئیس ډاکټر خانقا میاخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د تړل شوو روغتیايي کلینیکونو د بیرته پرانیستلو لپاره یې څه هلې ځلې کړي. ښاغلي میاخیل په ځواب کې وویل
په ولسوالۍ کې اکثرا کلینیکونه تړل شوي دي، زه دا مننه، خو موږ دغه موضوع له د مقام ولایت د عامې روغتیا د وزارت او د نورو مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، د طالبانو سره هم په تماس کې تر څو وسو کولی دې غوښتنې چې هغه د عامې روغتیا د وزارت په توان کې دي هغه ورته اماده کړو او بالاخره د دې سره تفاهم ته ورسېږي او دا کلینیکونه خلاص کړو بېرته.
طالبان څه وایي؟ د طالبانو غوښتنې څه دي؟
دې درې غټې غوښتنې دي. یو دا ده چې باید پرسنل په جذب کې کاغذ تخنیکی کې غیر تخنیکی پرسنل په لوړه کچه د صحت سکتور کې باید ژوند خو باید په مشوره وسي، او بل غوښتنه دا ده چې په درې ساحو کې ضروري خدمات باید آماده شي، او خاص روزګان د بل په مرکز ترینکوټ کې سرمرغاستا ده او په شهید اساس کې ده، او بل هغه ځایونه چې سپینې ساحې دي یا تر اوسه صحیح خدمات لاسرسی نشته هلته باید صحیح خدمات خلکو ته آماده شي.
د طالبانو دغه غوښتنې د خلکو د سیمې د اوسېدونکو لپاره دي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسي او
په دې کې دوی ځینې ګټې هم انغښتې دي.
خو زه د دوی په هدف خو نه پوهېږم کوم غوښتنې چې موږ سره شریک کړي دي، هغه وایي چې دا د خلکو لپاره دي او باید صحیح خدمات ورته آماده شي، جرایي سرویس فال چې په دغه ځای کې او خلکو ته باید لاسرسی پیدا شي. دوی داسې وایي
په مجموع کې څومره کلینیکونه د دوی تر کنټرول لاندې ساحه کې بند دي. مخکې داسې راپورونو کې ویل شوي وو چې که څه هم اکثرا چارواکي دا نه مني چې طالبان د اروزګان د ډېرې برخې خاوره تر خپل کنټرول لاندې لري، اوس داسې معلومېږي له دې کلینیکونو نه چې وسلوال طالبان پر ډېرو سیمو کنټرول لري. دغه وضعیت خو تقریبا په اروزګان کې له ډېرې مودې راهیسې په دې شکل باندې روان دی. مخکې مو څه تدابیر نیولي وو؟
مخکې دا ستونزه نه وه، هغه کلینیکونه چې دوی سره دي هغوی ته موږ صحیح پرسنل هلته هغه کلینیکو کې صحیح خدمات اجرا کول، دوام ورته لېږل او د عام روغتیا د وزارت ستاندرد کوم پکیجونه چې دي هغه مو تطبیقول هلته. نو اوس دغه څه مشکل پیدا شوی دی چې ګویا تاسې باید دغه درې غټې غوښتنې زموږ ومنئ تر څو چې بیا موږ دغه کلینیکونو ته بېرته اجازه ورکړو د صحیح خدماتو د عرضې لپاره.
میخیل صاحب، تاسو د طالبانو له استازو سره په سیمه ییزه کچه د قومي مشرانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړئ چې دغه موضوع حل شي او که چیرې د طالبانو غوښتنه د رهبرۍ د شورا په سطح باندې مطرح شوې ده په اروزګان کې؟
خب دلته دوی خلک لري په دغه ساحو کې چې دوی هلته وجود لري، د هغوی عام تلفوني تماسونه چې زموږ مؤسسات چې دلته صحیح خدمات مخته بیاري یا محصلینو سره او هم د خلکو واسطه هم موږ ته پیغامونه یا مسیجونه رالېږي چې تاسو باید دغه کارونه وکړي تر څو چې موږ بېرته دغه کلینیک نه خلاص کړو.
د اروزګان دغه اوسیدونکي چې اوس له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي، دوی څه لار لري؟ نورې لارې شته ده؟
ستونزه د وزارت په کچه د افغانستان د حکومت مسلطابه سره الزبه مقاماتو سره امنیت سره شریکه شوې ده، وبګوري چې کومې غوښتنې د عامې روغتیا د وزارت په وسه دي او دا په پوره کې ورته تر څو چې موږ وسو کولی هغه زموږ ډېر خلک چې اوس د صحیح خدمات نه بې برخه دي هغوی ته بېرته صحیح خدمات رسوو. او یو شی زه غواړم چې اشاره وکړم که هر هغه وخت کې چې زموږ کلینیکونه بند وي تاوان یې زموږ ماشومانو ته، خویندو ته، میندو ته او بالاخره هغه کسان چې لوړ عمر لري هغوی ته رسیږي، او دا یو ستر مشکل ده.
دا اروزګان د روغتیا رئیس ډاکټر خانقا میاخیل چې تاسو سره دغلته د تړلو کلینیکونو په اړه مرکه اوریده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن د فساد د دوسیو له امله د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د احتساب محکمې ته ورغی. نواز شریف تر هغې وروسته د احتساب محکمې ته حاضر شو چې د روان کال په جولای میاشت کې د پاکستان سترې محکمې هغه د پاناما د اسنادو د قضیې له امله له واکه لرې کړ او په احتساب محکمه کې د نواز شریف او د هغه د اولادونو پر ضد د دوسیو ثبتولو حکم ورکړ. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف پر ځان د لګیدلو فساد تورنو ته د ځواب ورکول لپاره په لومړي ځل په اسلام آباد کې احتساب محکمې ته وړاندې شو. ښاغلی شریف چې له تېرې سه مودې راهیسې د میرمن کلثوم نواز د درملنې لپاره لندن کې وو، تېره ورځ پاکستان ته له رارسېدو سره سم یې د خپل ګوند نجیب پړ غړو سره تر سلا مشوره وروسته احتساب محکمې ته د وړاندې کېدو پرېکړه وکړه. نواز شریف د سه شنبې پر سهار دغه محکمې ته په داسې وخت کې وړاندې شو چې د خپل ګوند مسلم لیگ نون ګڼ شمېر جګ پړي غړي او لسګونه پلویان هم ورسره وو. د رسنیو د راپورونو مخې د نواز شریف وکیل په دغه محکمه کې دغه تر لږې شېبې تمېدو وروسته د هغه د رخصت اخیستو غوښتنه وکړه چې احتساب محکمې ومنله، خو محکمې نواز شریف او دغه اولادونه او زوم د روان اکتوبر میاشت په دویمه نیټه بیا دغه محکمې ته ورغوښت. د پاکستان سترې محکمې د روان کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پاناما ستند د قضیې له امله نااهله او له واکه لرې کړ او همداشان یې په احتساب محکمه کې د هغه پر ضد د فساد د تورنو د څېړلو لپاره د مقدمې د ثبتولو امر ورکړ. په پاناما اسنادو کې د نواز شریف په دریو اولادونو، دوه زامنو حسن او حسین او یوې لور مریم نواز تور لګېدلی و چې له هېواده بهر جایدادونه لري. د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته په پارلمان کې د نواز شریف څوکۍ تشه شوه چې د ډکولو لپاره یې ضمني ټاکنې وشوې او د هغه میرمن کلثوم نواز پکې پارلمان ته بریالی شوه. د یادونه وړ ده چې احتساب محکمې ته د نواز شریف د وړاندې کېدو پر مهال په اسلام آباد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا،
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې شوې. دوستانو یو اربیا پام وکړئ، وبخښئ څلور نیمې بجې شوې. یو اربیا پام وکړئ، د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته احمد شیبر نه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په نوې ډیلی کې وویل چې ترورستانو ته د خوندي پناه ځایونو د ورکولو لپاره هیڅ راس غم نه لرو. جیمز ماتیس د هند له دفاع وزیر نرملا سیتارام سره نن تر کتنې وروسته دا خبره وکړه او ویل چې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي، ده وویل چې هیڅ ځای نشي کولای چې ترهګرو ته پناه ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله ښکاره کړه چې په افغانستان کې لانجه د سولې له لارې هواره شي. تدامي چې ماموتو د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په نیویارک کې وویل چې موږ باید د جګړې د بلې دورې تر پیلېدو مخکې د سولې هر اړخیزې خبرې پیل کړې وي. د مالی وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال وایي کوم ژمنه چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د مالیاتو د راغونډولو لپاره کړې وه هغه عملي شوې ده. نجیب الله وردک نن په کابل کې وویل چې د نهو میاشتو لپاره ټاکل شوی وو چې 114 میلیارد افغانۍ راغونډې کړو او د هدف ته رسیدلی. د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد وایي حکومت باید زماله دوسیه سیاسي ګټه پورته نه کړي. آصف محمد نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل که چیرته ژر تر ژره د دوسیه لوی څارنوالي ته وړاندې نشي، د ارګ مخې ته به د تحسن خیمه ووهي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د اداري فساد پر ضد محکمې ته حاضر شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق د کوردستان د سیمې چارواکي په غداري تورن کړل. اردوغان نن په انقره کې د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې عراقي کوردان به للوژ مرشي چې ترکیه د هغوی موټر بند کړي چې ترکیه ته واوړي. پرون د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه وشوه چې تمه ده نن به لومړنۍ نتیجې روښانه شي.
دوستانو مخکې له دینه چې نیمه نړۍ پروګرام درته او د ګوړې اچار پروګرامونه درته وړاندې کوو، پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. مرزی احمد زید راوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ترکمنستان د سالون دننه آسیایي سیالۍ په جریان کې اوسمهال د افغانستان او جاپان د فوټسال د لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوه. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان لوبډله د درېیم مقام لپاره د جاپان د فوټسال لوبډلې سره لوبېږي. په ترکمنستان کې د آسیایي سیالۍ د فوټسال په مسابقو کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې د چین، متحده عربي اماراتو، ازبکستان او ترکمنستان لوبډلو ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلو کې لوبه ایران ته وبایلله. د افغانستان او جاپان ترمنځ د لوبې ګټونکي به د برونزو مډال ترلاسه کړي او د ازبکستان او ایران ترمنځ د پایلوبې ګټونکي به د سرو زرو مډال خپل کړي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتې نه منونکو یا انویکس په نړیوالو لوبو کې یو د نقره او یو د برونزو مډال وګاټه. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتې نه منونکو یا انویکس په نړیوالو لوبو کې یو د نقره او یو د برونزو مډال وګاټه. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړو محمد عیسی اکبری او نصیر احمد حلیمی د وزن پورته کولو په برخه کې د نقره او برونزو مډالونه ګټلي دي. دا لوبې د کاناډا په ټورنټو کې پیل شوې دي او د نړۍ د ولس هیوادونو 550 معلوم سرتیري په سورشتو کې سره سیالي کوي. د افغانستان په استازیتوب وو کسان په دې لوبو کې برخه لري. د اروپا د اتلولي لیگ په جریان کې به نن شپه ریال مادرید له دورتموند سره د لوبې ډګر ته ووځي. دغه لوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 11:45 د دورتموند په کوربتوب ترسره کیږي. دغه راز د دغه سیالۍ د نن شپې په نورو لوبو کې سیویا له میلبورن، تاتنهام له نیکاسیا، لیورپول له سپرتک او ناپولی له فاینورود سره لوبېږي. او دغه راز د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیره شپه لوانتی 0-0 پر وړاندې ریال بتی
دوستانو اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته رسو. نیمه نړۍ خبریږي، ورپسې د ګوړې اچار له یاده مباسي.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
دینی منړی د خبرونه قدرمنو او ریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. خبرونه خبرونه کې د افغان خزینه موډلانو په کار او فعالیت خبرې کوو او په دې برخه کې مو له افغان موډلې محل واک سره د زړه خواله کړې ده. هیله ده د خبرونې تر پایه سره مل اوسئ. زه وږم جبر خیل یم.
افغانی لباس کی مسلک گل راتی افغانی لباس کی مسلک گل راتی بلی دیم زول سارا پیغل دے کابل راتی.
پدرمنو اوریدونکو موډلنګ په افغانستان کې نوې حرفه ده چې په ورستو یو څو کلونو کې دود شوی او ډېرې ځوانان غواړي له دې لارې د افغانستان دودیزې جامې او اصیل فرهنګ نندارې ته وړاندې کړي. د کالیو په دغو نندارو کې د هلکانو ترڅنګ ګڼې افغان نجونې هم ګډون لري او غواړي له دې لارې د افغانستان دود او دستور نندارې ته وړاندې کړي. زموږ همکاره مسوده نیازی په کابل کې د موډلنګ یو مرکز ته ورغلی او یو ژوندی راپور یې چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو. د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو د کابل ښار د موډلنګ یو مرکز ته راغلی یم. دغلته ګڼ افغان ځوانان او پیغلې افغاني کالی نندارې ته وړاندې کوي یا په اصطلاح موډلنګ کوي. له لرې ښکاري چې یو شمیر ځوانان او پیغلو رنگینه جامې په تن کړي غواړي په ستیج نندارې ته وړاندې کړي. زه به ورشم او له نږدې به له دوی سره خبرې وکړم. د افغاني لباسونو په دغه نندارتون کې ځوانان او پیغلو رنگارنګ اصلي او کلتوري جامې په تن کړي دي چې واقعا ډېر زیات ښایسته ښکاري او رنگارنګ غاڼې هم ورسره چولې دي. نو چې دغه غاڼو د دوی کالي او تلاخ کولا وربخلې ده. دغلته ګڼې پیغلې ولاړې دي د افغانستان د بیلابیلو سیمو رنگینه جامې په تن کړي. زما خوا کې یوه ځوانه موډله چې نام خدا ډېر ښایسته پولیدار کالي په تن کړي دي او غاڼې هم ورسره چولې ولاړه ده. له دې سره به خبرې وکړو. تاسو مو نوم راته وایي؟
اوکې. زه نوم محل وخت یم. نن ته د اجمل سره شپږ میاشتې کې چې په موډلنګ باندې کار کوم.
محل جانې کده راته وایي چې څومره وخت کېږي چې موډل شوې او څه دې پایښ وچی راشي او موډلنګ وکړي؟
موډلنګ سره ډېر د پخوانه مینه درلودله. خو د لحظه چې امکانات نه و چې راشي ما ودې کوم څه کوم ماته نو معلوم به یو ښه د اجمل جان سره په څه کوم کوم محفل او څه معرفي شوم نو ما ته دا انګېزه پیدا شوه چې راشي ما خپل وطن له حضرت خدمت وکړم. ځکه چې موږ داسې موډلنګ چې خپل وطن دودونه خلګو ته وړاندې کوو. بدبختانه په دې اخر کې ډېر موږ فرهنګ سم مرشه او نه څوک په یوه افغانستان فرهنګ لري کنه.
ډېر ښه په دې برخه کې مو مسلکي زده کړې هم کړې دي که په ناڅاپي ډول راغلي.
نه مخې چې تر شي ما مینه مور سره وا چې زبا زما دلته خو کوم څوک راته نه مالو کړی. چې تر هم د ژوند سره ما تقریبا فکر کوم چې شپږ میاشتې مې تمرین وکړم د موډلینګ په بحث کې کار مې وکړه. همسه معلومات مې زیات شو بعد دغه صحنه ته راوتلم.
محل جانې زه چې ګورم دلته ډېر زیات ځوانان او پیغلې دي چې افغاني جامې په تن کړې دي. دغه جامې تاسو څنګه برابروي؟ تاسو خپلې ګنډي د څرقم ننداري ته وړاندې کوي؟ که په دې اړه ملګر معلومات راکړي.
موږ خو ډېرې لباسونه د رسنیو له ننداري ته وړاندې کوو ځکه چې موږ کوم لباس نوی صحنه ته ظاهر کوو په رسنیو باندې اجتماعي رسنیو فیسبوک ټویټر دغه شیانو باندې خبرې شنو. بیا رسنیو یا تلویزیون چې کله ګوري هغه موږ ته وایي چې راشي خپل لباس نمایشه وړاندې کوي پاره معلومات ورکوي. دا یو ډېر ښه دغه د زموږ لپاره کله چې ام خلک وګوري چې دا نوې لباس تاول شوی دی یا لباس راغلی دی موږ فرمایشات موږ دفتر ته راځي دکانونو ته ځي فرمایش ورکړي چې دا لباس موږ ته وګنډي. نو موږ دا لباس خپل لباسونه درسنه یو لاندې نه مشتور نه کوو. موږ خیاط لرو داغه سم قرارداد کو یعنی د ماشت په دغه باندې کله چې موږ ته فرمایشات راشي خو هغه خپل ډیزاین نه موږ ترته وی ام خلک بیا غوې د موږ چې موږ پیسې لا سره وو امغه باندې بیت یعنی موږ کوم څوک نه حمایت کوي موږ چې موږ لباس اخلو فرمایش اخلو چې ګندو ورته بیت موږ نه موږ حمایت کیږو خپل کار وکړو.
درنو دوستانو دا د نندارتون هغه برخه ده چې دلته ګڼ ځوانان په نوبت د سټیج په سر خپل لباسونه نندارې ته وږدي او هغه ځانګړي حرکات هم ورسره جوړ کوي چې موډلانې کوي او چون د دوی لباسونه محلي دي نو موسیقي هم محلي یعنی ډول او سرنۍ ورته غول کیږي یعنی کله چې دوی هغه سټیج نه تیریږي نو د موډلینګ ځینې مخصوص سازونه یې چې هغه ورته غول کیږي. خو زه چې ګورم د دوی کالي نام خو د ټول افغاني لباسونه دي نو دا ټول سرنۍ چې ورته غول کیږي دغه ماحول لا ډیر ښکلی کړی دی او ډیر طبیعي او اصلي وطني ماحول جوړ شوی دی. دوستانو زه چې ګورم نام خود ځوانان او پیغل لګیا دي خپل لباسونه نندارې ته وړاندې کوي د سټیج په سر دغه د محل واکم خپل نوبت تیر کړ له سټیج څخه راښکته شوه هغه د موډلینګ کومې چارې چې دوی په غاړه وي هغه یې ترسره کړلې. محل جانې ما چې ولیدل لکه مخکې هم چې ما یادونه وکړه تاسو ځینې مخصوص حرکات ترسره کول یعنی هغه لباسونه چې په تنو سټیج نه چې تیرېدلې که دغو حرکتونو په اړه راته وچې موډلینګ کې دغه حرکتونه تاسو څنګه ولې کوئ دا زده کوئ یعنی یو څوک شته چې تاسو ترینینګ درکې و استاد لري په دې برخه کې؟
موږ چې کله چېرته نمایش ولرو یا کوم برنامه اوسېږي زموږ لویه موږ مخکې د هغې نه خپل ټول د ګروپ سره ټولو او بیرون موږ ویلي دی هلته تمرین کوو خاص تمرینات زموږ چې په هفته کې دوه ځل یا یو ځل موږ یا چې کوم برنامه اوسېږي خاصه هماغه افغاني کالیا غوندو هم څه شوکه زموږ رئیس اجمل حقیقي هغوی موږ ته تمرینات راکوي یعنی موډلینګ کار ډېر شاید اسانه په خوله باندې لېږي خو مګر دونه اسانه نه دی کنه د هغې ساتلو د هغې حرکات باید وشي ځکه که جهانیان دې ته متوجه شي ولا نه هغوی په موږ باندې انتقاد کوي باید خپل هر حرکت ته متوجه اوسي وګتل پخو حرکتو سترګې پاس وړاندې کتل قهرېدلو خندل د هر څه موږ متوجه اوسي.
او محل جانې که دا هم راته ووایي چې تاسو د افغانستان تر ټولو اصیل فرهنګ نندارې ته وړاندې کوي دا چې سټیج سر ته زه یو افغاني کالي مو په غاړې افغاني ګاڼې مو اچولي څومره د خوښۍ احساس کوي دغه لحظې هغه احساس مو کراته وای؟
افغاني لباس که زم بخي او غنیمت دی د افغانانو خاطر هو که افغانان په قدر باندې پوښي اګه پوښي چې موږ د خارج فرهنګ وو دا شان په خپل هیواد کې پیدا نه کړو په خپل هیواد کې رانه ولا موږ دې نه یو فرهنګ لرو چې باید هغه ته وکړو چې ځوان کې له غنډه مزه وکړي ځکه ډېر پکې راځي چې موږ د دې د وخت د دغه شیم چې حالت چې د دې ځان دی اته وسره راحته یا دغه به څه چې نه ډېر خدي نو مال په اړه چې ډېر راحت هم خوشاله یم پکې دا کله چې موږ کلا و د خیم دارم شي ساس کوم نو ته دومره دا یو غنیمت دی چې مال په اړه موږ د یو لباس سره هم څه تاسو ګوري سپلای دغه هر څه خولې هغه ټکري د لاس زیبو زیوار دغه هر څه سره باندې اخلو او کله چې موږ دا هر څه مکمل اغوندو
افغانی لباس کی مسلک گل راسی افغانی لباس کی مسلک گل راسی
د نیمه نړۍ درنو ریدونکو تر کومه چې موږ ته معلومه ده په افغانستان کې د موډلینګ برخه څنګه نوې ده تقریبا نه لس کاله کېږي چې ځوانانو ډېر زیات دغه برخه ته مخه کړې ده او په وروستیو کلونو کې نجونې هم دې ته لیواله شوې دي چې د سټیج په سر دوی موډلینګ وکړي او په مختلفو برخو کې لباسونه نندارې ته وړاندې کی خدا چې دا یو نوې رښتیا ده په افغانستان کې نو تبن چې دا موډل انجونې به له ستونزو سره هم مخې په دې برخه کې دا چې دوی ساحې ته ځي سټیج نه تیریږي محل کداره ته وای لومړی چې موډلینګ برخه ترتلې له ستونزو سره هم مخ شوي خپل خپلوان او کورنۍ مو په دې اړه څه ویلې او دا چې کله سټیج ته ځي او کالین اندارې ته وړاندې کوي حال تعامل ستون سر مخکی کی کلا کلا
کورنی مخالفت نه دلو د خلق د امنیت ستون زی و د خلق و نه باوریانه و دغه شیانو زکه زموت مینه چې کنه ما باندې اعتماد دلو ده زکه غوز ما مینه له دلو اعتماد دی کستر سونه مینه اخو دغه چې شپږ میاشتې تیرې شوې یا میاشتې ده د خپل اعتماد بیرته لاسته راوړل چې نه زه زما سم په پرو پیزت کې کار کوم دلته افغاني جامې نمایشته وړاندې کوم زه کوم غیر خراب کار نه کوم
او یعنی داسې تهدید شوی یم استی کله چا له خوا تاسو ته پیغامونه رالېږل شوي بیا درته ویل شي چې مزه
هو ښکاره خبره ده په افغانستان جامې کې اصلا یو جلی راوتل صحنې ته ډېر بیخي یعنی ستونزمنه کار دی چې یو د کور جلی د پاستې کې راشي صحنې ته ووځي بیا هغه د موډلنګ کوي چې افغانستان کې بیخي یو تازه نوم دی د موډلنګ او د لباس ته هر خبره نو دا عادي خبره دي چې اختر نه به راځي داسې ډېر بر شوی مګر زه بیا هم راغلی یم هېڅ راباندې تاثیر یې نه کړی بعضې بعضې حرکتونه یي که نه د الحمدلله سه پښو د چیرې داسې حرکت سره ډېر مخ شوی یم چې یوله چا په سترګې باندې خبرې کړي یا داسې پاسو لاندې کتلي اوسي چې ولته دا وګوره یا هغه د موډل داسې نوم ورته ډېر نوی ښکاره شوی په افغانستان کې هغه ډېر جالبه اوسي په سترګو کښې ته خپل خبره رسوي درته چې د ډېر جالبه کار دی چې راوتلی سانې تاته موډلنګ کې
بیا تاسو څاک سلام
خو موږ د هغې په وړاندې عادي یو ځکه چې دا زموږ لاره چې ډېره اوږده لاره ده که نه که موږ داسې وړه وړ خبرې پسې وګرځو خپل روحیه د لاسه ورکړو خو پاتې شو زموږ نه هر څه
محل جان ډېره مننه سر له دې چې نن ډېره مصروف هم وي خو بیا دې هم له موږ سره خبرې وکړې درنو اورېدونکو د نیمې نړۍ خپرونه همدلته پای ته ورسېدله تر بیا مو په لویو بخونکې الله سپارم هر چیرې چې وي ښاد او ودان اوسئ
اور پلمن کی گرزوی پود سوما اور پلمن کی گرزوی پود سوما کل دیم جول سارا پیغلا دیکھا براتی کل دیم جول سارا پیغلا دیکھا براتی
اچار اچار اچار
چش اچار
دے گوڑے اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوگو اوریدون کو سلام چرت ما وحی کراتلون که کال مو لامبو تجربه شو زانده کابل خار پل محمود خان تا ورسوی دومره لوی دانج در تا جوڑ کرده چی لیدلی با مو نوی اخو که دی پسرلی سیلاونو او اوبو بیر تا ڈاک نکر دیخ پراوانی پا پایل که سو مهم خبرونه در تا لرو
اوسم پام وکړی ګډو وډو خبرونو ته
نتاقان
دروغزنا بې پروا
او هوښیارګل ویده لنډ خبرونه دغه دي
په افغانستان کې اوسیدونکي امریکایي میرمن نانسی دوپری دلته د ښخېدو ارمان پوره کړ خو 115 کلنې افغان میرمنې ځان د سویډن لوکس هدیرې ته ورساوه
او نامسوله وسلوالو د یو لوی پریډ په شکل د خپل ولاسي وسلو ننداره وړاندې کړه د خبرونو توصیل
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې له کلونو راهیسې اوسیدونکې امریکایي میرمن نانسی دوپری په کابل کې د ښخېدو ارمان پوره کړ خو 115 کلنه افغان میرمنې ځان د سویډن لوکس هدیرې ته ورسوه خبر زیاتوي چې اوس د سویډن حکومت مسؤلین هڅه کوي دغه له مرګ سره په غېږ ورغلې افغان میرمن بیرته خپلې پلرنۍ هدیرې ته راولیږي خو هغه لا هم مقاومت کوي چې هر څنګه وي همدلته د سویډن په لمده ځمکه کې به ښخېږي هغه وایي که مې نور څه ونه لیدل هغه مړی خو به مې په لوکس هدیره کې ښخ وي
او وروستی خبر دا چې نامسولو وسلوالو د یو بې نظمه او په خپل سر پریډ په شکل د خپلو لاسي وسلو ننداره وړاندې کړه خبر زیاتوي چې په دغو وسلو کې ډول ډول تومانچې چړې، ششتقه چاقوګان او کلاشینکوفونه په داسې حال کې نندارې ته وړاندې شول چې ډزې پی کولې. په خبر کې راغلی چې نامسولو وسلوالو د وسلو ښودلو د نندارې پر وخت ډول ډول ډارونکي جمناستیکي او کماندوي حرکتونه هم نندارې ته وړاندې کړل. خبرونه خلاص شول.
غر چارواکی د اداري فساد ترڅنګ نور قانوني فسادونه هم کوي، لکه داسې
خاموینه صاحب اوس دا وایه چې عمر څنګه تیریږي؟
شکر دی ښه تیریږي. همدا پرون له چین راغلم، ډېر ښه سفر مې درلوده، ډېر ښکلي مناظر مې ولیدل، ډېر خوندور خوراکونه مې وخوړل او ډېر ارزانه شیان مې واخیستل.
چین په رښتیا هم ډېر ښکلی هیواد دی او ډېر ښکلي او متنوع مناظر لري. د تجارت لپاره دې څه راوړل او کنه؟
او یو ځای مې په چین کې ماسټري کوي او له ماسټري سره سره مالونه هم اخلي او دلته ماما ته رالیږي چې وې پلوري. نو زه چې ولاړم دا ځل ما یې پنځه کانتینره مال واخیست او را ومې لیږه.
زما هم داسې کوم. په څو هیوادونو کې مې زامن، وریرونه، خوریان تحصیل ته تللي چې د زده کړو تر څنګ تجارت هم کوي، او چې زه هم کله دغو هیوادونو ته لاړ سم نو د شوق لپاره څو کانتینره مال واخلم او را وې لیږم.
له کوم هیوادونه یې راوړې؟
وراره مې تایوان کې دکترا اخلي، هغه له هغه ځایه مال رالیږي. یوازې دلته نه چې دوبۍ ته هم لیږي، بل وراره مې په جنوبي کوریا کې ماسټرۍ ته تللی، له هغه ځایه مال رالیږي. یو زوی مې په ترکیه کې قونسل دی، هغه ترکی مالونه رالیږي. بل زوی مې په جرمني کې په سفارت کې آتشه دی، هغه له هغه ځایه دویم او دریم لاس مالونه رالیږي.
تاسو نو نام خدا ټوله دنیا نیولې ده وزیر صاحب.
په سویډن، انګلستان، هند، مصر او خوریه مې په ایران کې قونسل دی، هغه له ایران نه مال رالیږي. شکر دی کار مو ډېر ښه روان دی. هسې خلک نارې وهي چې وزیرانو وطن چور کړ. اوس وزیرانو د پیسو ګټلو روا لارې پیدا کړې دي. فساد یې جنرالانو، والیانو او ښکته خلکو ته پریښی دی.
وزیر صاحب، اوس خو ما هم دغه د تاسې لاره نیولې ده. غواړم یو دوه زامن مې اروپایي وادونو ته ولېږم چې له هغه ځایه ځینې شیان راولېږي. وزیر صاحب، که مهرباني وکړئ دغه زما دوه زامنو ته کومه لاره پیدا کړئ.
خوښه ده چې د زده کړو لپاره یې ولېږو او که یې په سفارتونو کې مقرر کړو.
چې کومې ښه راځي هماغسې وکړئ. دا به مو ډېر غټ احسان راباندې کړی وي وزیر صاحب.
هیله کوم، هیله کوم وینه صاحب چې همداسې له یو بل سره همکاري ونکړو، یو هم کوم ځای ته نشو رسېدی. وایي له یو لاسه ټک نه خېږي.
دا ډېره ښه تربیه او روزنه ده چې د غټ سړي زوی هم اکاډمیک شخصیت وي او هم یو ښه پوه او ښه سوداګر. او چې کله داسې شي نو غټ خلک به تر تله غټ پاتې وي. بیا د وړکي کېدو او راټیټېدو هېڅ ویره نه پاتې کېږي.
هو اوس خو همداسې ده. نه ګورې چې ټول هېواد د څو سوه پیسه دارانو او چارواکو په لاس کې دی؟ علت یې همدا دی چې هم اکاډمیک او حکومتي دفترونه اشغال کړي او هم مارکیټونه او بازارونه.
او څوک یې د خوځولو جرأت هم نشي کولای.
تر اتو نهو درجو کمه زلزله هم نشي خورولای. بیغام اوسه.
او چې د شورولو ویره پیدا شي نو بیا یو بل کلک سره نیسیم.
پویږي چې کدا سلسله وشلیده ټول به د ځمکې په تل کې تر خاور لاندې چینجیان وخوري.
وزیر صاحب، ما ته خو داسې ښکاري چې ډېر قوي زلزله راتلونکې ده. ته څه پکې وایه؟
زه همداسې ګمان کوم او ترې د تېښتې لار هم لټوم.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس مو د فیسبوک له ځینو جنجالونو هم خبرو. پام وکړئ.
ولی من د پلار مړو جنازې ته نوی راغله
ولکه ټوکه مکه وا خدای دې نه کوي پلار دې څو وخت مړ شوی
ولی تیره اونۍ وفات نشو رښتیا دومره نه خبره
باور وکړه چې نه یم خبر خدای دې وبخي خدای دې غرق رحمت کړي نه دې رو قره ولېګله نه دې هم تلیفون را وکړ نو څنګه به خبر شوی وای
ولی په فیسبوک کې مې اکس اعلان نو خبر کړه څه کم سل کسانو شیر کړه او ته لا خبر نه یې
ولکه زه فیسبوک نه لرم
زه مخ دې ورکوه چې په زړه مې وینې درته را واوختې د همدې لپاره فیسبوک نه جوړه چې د مړي ژوندې نه خبر نشي
آخ مورے وای مورے انار گل مر جو او زما خبر نہ کرما او خدایا
دات وای وای چاوی چنار گل مر شوی خدای دې نہ کوي روغ جوړ دې
خبره ده ولوری ولی جاره
وای پا فیسبوکی یا چه اولی دی چه انارگل مرده
ساده لوری یوازی دی مونگ انارگل خونه ده پا فیسبوکی پا لکونو انارگلیان دی یو بای مرشوه بینو
دی مونگ انارگل جوانده ده
روغ جور ده موبایل تا کارت راوری دا اوز براشی
شکر دی فیسبوک دی ور واخلی اخ فیسبوکا ٹوٹی ٹوٹی شی
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغان پور هارون گلزاد سمسور واحدی ستاره امینی حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3